یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریم پر خپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغان سولې لپاره د واشنگتن د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونې لرو چې وایي طالبان د یاد جګړې لار خپل کړي یا دې د سولې په غرسنو کې قومي مشرانو پر اوربند ټینګار وکړ.
اوربند وکړه، امتیاز له هغو پاد واخله.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغان میرمنو وضعیت ته اندېښنه شولې او یو شمېر افغان فعالې د دې اندېښنو ریښه په ناامنۍ کې ویني. د زهرو کاروان په خبرونه کې د متخصص ډاکټر څرګندونې لرو چې د نشې د روغتیا په اړه وایي
ډېر وخت لپاره خوراکي مواد، ویټامینونه، اوبه، منرالونه هغه بدن ته منظم ډول نه رسي.
تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په کابل کې د امریکا د سفر سرپرست او شارزده فراس ویلسن وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش تر اوسه په افغانستان کې یو پیاوړی ځواک دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي دا اندېښنه پېځایه ده چې ویل کېږي افغان امنیتي ځواکونه تیتو پرک او طالبان په لنډ وخت کې واک ته رسېږي. ټاکل شوی د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران نن د لومړي ځل لپاره سره مخامخ وګوري. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارزده فراس ویلسن وایي د اسلامي دولت ډله یادایش تر اوسه په افغانستان کې یو پیاوړی ځواک دی او په وروستیو کې په کابل کې د انجنونو پر ښوونځي د خونړي برید چې لسګونو کسان پکې ووژل شول مسؤلیت اخیستی دی. خو ښاغلی ویلسن له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې طالبان په هیواد کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي مسؤول بلل او هغوی له شوي تړون څخه په سرغړونه تورن کړل. د ښاغلي ویلسن اشاره له طالبانو سره د امریکا د تیر کال د دوحې تړون ته وه چې طالبانو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې ژمنه کړې چې له القاعده یا نورو تروریستي ډلو ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر امریکا یا متحدینو یې حملې وکړي. ښاغلی ویلسن وویل دا چې داعش تر اوسه په دې هیواد کې د یو قوي ځواک په توګه پاتې دی، د دې او ځینو نورو مسایلو په اړه اندېښنې د دې سبب شوي چې موږ له افغان چارواکو سره د امنیت او د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې په برخه کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړو. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال له سپتمبر 3 له افغانستان ووځي، خو امریکایي چارواکو ویلي چې د افغانستان له دولت او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي دا اندېښنه بې ځایه ده چې ویل کېږي افغان امنیتي ځواکونه تیتو پرک او طالبان په لنډ وخت کې واک ته رسېږي. زلمی خلیلزاد دا څرګندونې پرون سه‌شنبه د امریکا د کانګرس یوې استماعي غونډې ته وکړې. خلیلزاد وویل اړتیا نشته چې ویره رامنځته شي او په خبره نړیوال ځواکونه له طالبانو سره د هوکړې له مخې له افغانستان ووځي.
We will hold the Taliban accountable to their commitments to prevent al-Qaeda.
د افغانستان له خاورې به پر موږ د هر حملې د وی ځالی په توګه د القاعده یا بلې هرې تروریستي ډلې د استفادې د مخنیوي په برخه کې طالبان د خپل شمنو د پوره کولو مسؤول بولو او ورسره به حساب وکړو. کله افغانستان د تروریسم ګواښ راپورته شو موږ به ورته چمتو اوسو.
د امریکا د سناجر کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو په دې غونډه کې افغانستان د هغو زرګونو کسانو د ایستلو غوښتنه وکړه چې له امریکایي او ائتلافي ځواکونو سره کار کړی دی. دوی ویلي د نړیوالو ځواکونو له وتلو مخکې باید دغه کسان له افغانستان وویستل شي، ځکه داسې ویره شته چې طالبان به یې ووژني. خلیلزاد بیا دغو افغان کارکوونکو ته د ګواښ کچه کمه بللې ده. د یو بل خبر له مخې ټاکل شوی چې سبا به د امریکا د کانګرس د استازو جرګې یو کمیټه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر په اړه خبرې وکړي. د استازو جرګې د وی پانی له مخې په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې د روان کال د سپتمبر 3 له دې هیواد د ټولو امریکایي ځواکونو وتل به د امریکا ملي امنیت او د سیمې ثبات ته څه پایلې ولري. د خبر پانی له مخې د ځواکونو د ایستلو او په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر بایدن پریکړه یو تاریخي پریکړه ده، خو د دغو ځواکونو وتل د امریکا ملي امنیت په اوږد مهال کې د افغان دولت د پایداري او د سیمې ثبات ته خطرونه هم لري. په دغه استماعي غونډه کې به له افغانستان سره د بیا رغونې د دوام په اړه هم خبرې وشي. په کابل کې د نجونو د فوټبال د غوره لیگ سیالیو لړۍ چې په روژه کې درول شوی و پرون بیرته پیل شو. د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشعوف رسنیو ته د نننۍ لوبې په اړه وویل
امروز چهارشنبه همین مسابقات پیگیری خواهد شد که تیم دختران رویال کابل با عدالت مسابقه خواهد داد.
پرون سه‌شنبه د استقلال او آشیانه تیمونو لوبه وکړه چې استقلال 3-0 په مقابل کې وګټله. خبرونه لازمي راډیو اوري. ټاکل شوی د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران انټونی بلینکن او سرګی لاوروف نن د لومړي ځل لپاره سره مخامخ وګوري. دغه لیدنه کتنه داسې مهال تر سره کیږي چې د نړۍ د دوه سیالانو روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې د کلکچن حالت کې دي. روسي چارواکو ویلي چې دغه دوه لوړ پوړي ډیپلوماټان د شمال قطب شورا د غونډې په څنډه کې سره ګوري. دا غونډه نن د آیسلند په پلازمینه کې جاوې کې جوړیږي. د امریکا او روسي د بهرنیو چارو وزیران په راتلونکي میاشت د خپل ولسمشرانو جو بایدن او ولادمیر پوتین د احتمالي انکتنې په اړه هم خبري وکړي. فرانسې له مصر او اردن سره په همغږي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د اسرائیل او فلسطین د اسرائیل او په غزه کې د حماس ډلې ترمنځ روانه جګړې د درولو لپاره د یو پریکړه لیک وړاندیز کړی دی. د فرانسې د ولسمشر مانی پرون نو وخت په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر ایمانوئل ماکرون، مصر سیال عبد الفتاح السیسی او د اردن پاچا ملک عبد الله پر همداسې و پریکړه لیک هوکړه کړې ده. درې وړو هیوادونو په دریو مسلو هوکړه وکړه. لومړی دزبندي، دویم اوربن او دریم هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید دا موضوع جدي تعقیب کړي. مصر د اسرائیل او غزه کې د حماس ډلې ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو په هدف د نړیوالو هڅو مشري کوي. د دواړو لورو ترمنځ پرون هم جګړه روانه وه. فلسطیني چارواکو ویلي چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې تر اوسه د دریش پیته ماشومانو په ګډون 211 تنه وژل شوي دي.
اساسي رادو په منځني سپد دولس شپږنی په ټول افغانستان کې او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. احمد چې پریم پرې خبرونه کې تاسو کوربه په ټکنیکی برخه کې رحمت صاحب را سره مرستن دوی دی. زلمی خلیل صاد وايي طالبان باید له جګړې او سولې یو وټاکي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جرمني لشپیګل مجلې سره په مرکه کې ویلي طالبانو ته دا پیغام رسولای که سیاسي هوکړه ونه کړی د جګړې لاري نشي بریالي کېدی او که جګړه وټاکي له سخت حالت سره مخامخ شي. د شاغلي خلیلزاد په خبره د استانبول غونډه د دې ډلې لپاره یو آزمایش دی چې وشي چې د جګړې سیاسي حل غواړي کنه. دا په داسې حال کې ده چې شاغلي خلیلزاد د امریکا د کانګرس ته بهرنیو اړیکو په کمیټه کې هم دا اندېښنه بې ځایه وبلله چې د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته به طالبان افغان حکومت نسکور کړي او کابل ونیسي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي وای طالبان په هولي چلې نظامی لارې روانه جګړه نشي ګټلای. زلمی خلیلزاد د جرمني لشپیګل مجلې سره په مرکه کې ویلي طالبان له دوو ټاکنو یعنی سولې او جګړې څخه د یو انتخاب حق لري. خلیلزاد زیاتوی طالبان روانه اونۍ له برېټانوي او جرمني اساسو سره خبرو کې اعتراف کړی چې افغانستان شخړه نظامی حل نه لري او سیاسي هوکړه کول شي چې دا بحران پای ته ورسوي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د استانبول غونډه د طالبانو لپاره هغه ازمیخت بللای چې په خبره یې و بخیي چې آیا دا ډله غواړي د خبرو لاري روانه جګړه پای ته ورسوي کنه. خغلی خلیلزاد شپږل مجلې سره خبرو کې په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په اړه هم اندېښنه ښودلې او د سولې خبرو په چټکتیا او جدي کېدو یې ټینګار کړی دی. خو خلیلزاد دا هم ویلي چې طالبان د سولې خبرو د پرمختګ او د استانبول په غونډه کې د ګډون وړاندې د خپلو بندیانو ازادي او ترخوای لوتورو نوم لړونو د خپلو مشرانو د نومونو وستل غواړي، هغه څه چې ښکارا د افغان حکومت له مخالفت سره مخ دي. زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې لپاره د سیاسي اجماع پر پیاوړتیا ټینګار کړي خو اندېښنه یې هم ښودلې چې سیاسي مشران یو خل نه شي او هر یو یې د نوې ملسې په څیر جلا لار ورکړي دا به طالبانو ته زمينه برابر کړي چې د نظامی لارې واقعته رسیدو حد څو کړي. دا په داسې حال کې ده چې خاغلی خلیلزاد د سشنبې پر ورځ د امریکا کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټه کې هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتو وروسته د امریکا پر تګلارې خبرې وکړي. خغلی خلیلزاد په خپل خبرو کې هغه اندېښنه هم بې ځای وبلله چې ګني د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته به افغان پوز لمن زولاړ شي او طالبان به بیا واقعته ورسیږي. زلمی خلیلزاد وویل د نړیوالو ځواکونو تر وتو وروسته طالبان د جګړې او د جګړې لاري واقعته د رسیدو لپاره هیڅ دلیل نه لري.
طالبان د راتلونکو پاړه لدوو بیلابیلو بنسټیزو ټاکونو سره مخ دي. دوی د خبرو لاري د سولې لار غوړه کولای، خپل وسلوال په سیاسي ډله بدلولای او د هغې ټولنې برخه کېدلای سي چې په نړیواله کچه درناوی کیږي. خو که طالبان له نظامی لاري د واک تر لاسه کولو هڅه وکړي منځبي بسي له سیمایز او نړیوال مخالفت او بندیزونو سره به مخامخ سي. له افغان حکومت او افغان ځواکونو نه به د امریکا او د متحدینو ملاتړ به دوام ولري.
که څام زلمی خلیلزاد په دې غونډه کې وویل طالبان غواړي سیاسي حل ته ورسیږي خو د کانګرس یو شمیر غړو د سولې پاړه د طالبانو په ارادي شک وخود. جمهوریت غوښتونکو سناتور مايكل مکانل
نږدې داسې بریښي چې طالبان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هڅه کوي دا هیواد ونیسي او د سپتمبر 11 تر پیښو وړاندې وضعیت ته یوسي. دوی له اوسه خپلو بریدونو د نویو سیمو او پوځي مرکزونو نیولو ته زور ورکړی.
خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د طالبانو لخوا د دې ډول تاوتریخوالي په مخنیوي کې د پاکستان ونډه مهمه بولي. خلیل زاد زیاته کړه پر پاکستاني مشرانو فشار راولي چې پر طالبانو له خپل اغېز په ګټې دا ډله وهڅوي چې تاوتریخوالی راکم کړي. هغه دا هم وویل چې پاکستاني چارواکو داسې یو سند لاسلیک کړی چې پر بنسټ یې د امارت د بیا راتګ مخه نیول کېږي او افغانستان کې واک د سیاسي لارې لیږدول کېږي. خلیل زاد هیله وښوده چې پاکستان به په دې برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت هم په تمه دی چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې خپلې ژمنې عملي او په دې برخه کې مثبت ګامونه پورته کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد څرګندونې مو پوره پور کې واورېدې چې د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته یې وویل دا وړاندوینه سمه نه ده چې ځینې په دې باور دي چې ممکن د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به طالبان د افغانستان حکومت نسکور کړي او کابل به ونیسي. بل لور ته یو شمیر کسانو په غزنی کې یو شمیر قومي مخورو د وی غونډې په ترڅ کې افغان دولت او وسلوالو طالبانو د اوربند او دایمي سولې د ټینګښت غوښتنه وکړه. په دې غونډه کې د غزنی یو شمیر قومي مشانو، مدني فعالانو، میرمنو او سلګونو تنول سي کسانو ترڅنګ یو شمیر دولتي کسانو برخه اخیسته و. تفصیل پر راپور کې
په غزنی کې د قومونو ترمنځ همغږي د نظام او جمهوریت ملاتړ د اوربند د چنګښت او دایمي سولې د غوښتنې په عنوان یو ولسی غونډه ترسره شوه. په غونډه کې د دولتي چارواکو او ولایتي شورا وکیلانو ترڅنګ له غزنی مرکز او ولسوالیو څخه سوونه تنه قومي مشرانو، مدني فعالانو، میرمنو او ولسی خلکو ګډون کړی و او جنوې ویناوي وکړي. ویناوالو وویل سوله د افغانانو هیله نه بلکې مرام دی او غواړي چې په خپل هیواد کې دایمي سوله راولي. قومي مشر او دولتي شورا بخواني وکیل نادر خان ګیروال وویل
سولې تراسا سول هواکا اوربند وکا امپیاز له غو پاد واخلا که تو افغانان لدان سره ومني که تو دي افغانان ومن سترازه که تو افغان ته ورور وایه که تو ورور وزنه بند کې که تو یو اوربند تلال شه افغانان داسې پټستر کې خلک نه دي تا ته به پټیر قدر او عزت قائل شي.
په دغه غونډه کې له مرکز کابل څخه د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محب الله سمیم په مشرۍ یو پلاوی برخه اخیستی و. ښاغلی سمیم په خپلو خبرو کې وویل تاسو نن خپل مسؤلیت په ښه شکل ادا کړ چې په دواړو لوري مو غږ وکړ ترڅو جګړه پریږدي، دایمي اوربند او سوله وکړي. هغه زیاته کړه ټول دینی عالمان او قومي مشران په خپلو سیمو کې کولای شي چې د حکومت په استازولۍ له طالبانو سره د دایمي اوربند او سولې په اړه خبرې وکړي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس د سولې لپاره کاملا اراده لري. موږ په دې هیواد کې سوله غواړو، امن غواړو، ثبات غواړو، خو داسې سوله غواړو چې په هغې سوله کې د موږ ټول پخواني ارزښتونه خوندي وي، د شلو کلونو لاسته راوړنې مو پکې خوندي وي، موجوده نظام او جمهوریت پکې خوندي وي.
د غزنی ولایت مرستیال او سرپرست ولی ډاکټر محمد امین مبلغ هم په خپل خبرو کې د سولې په تړاو د افغان حکومت هڅې وستایلی او زیاته کړ چې ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي په افغانستان کې دایمي اوربند او سوله وسی. غل ټولو ګاونډیو هیوادونو غوښتل چې په افغانستان کې د نور لاسوهنه پریږدي. په دې وروستیو کې جګړو زور اخیستی چې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترڅنګ ډیری ولسی خلکو ته هم پکې مرګ ژوبلا وړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. اوس هم اقتصادي خبر.
د ټاکل شوی چې سبا په کابل کې د کورنیو تولیداتو یو لوی نندارتون پرانستل شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په یاد نندارتون کې به شپېته قلمه کورنی تولیدات چې د مهال د افغانستان په صنعتي خارګوټو کې تولیدیږي نندارې ته کېښودل شي.
صنعتکارا از تمام ولایت افغانستان دعوت شدن برای اینکه بیان محصولاتی که دارن به نمایش بگذارن.
نوموړي وویل چې په دغه 200 غرفو کې به هغه کورنی تولیدات او صنعتي مواد چې افغانستان دا مهال ځان بسیینې ته نږدې شوی نندارې ته کېښودل شي. د یاد درې ورځني نندارتون 500 سلنه غرفې به د مېرمنو په واک کې ورکړل شي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دا ډول نندارتونونه د هېواد د کورني تولیداتو د بازار موندنې لپاره ګټورې پایلې لري. د ننګرهار د هندوانو سګنی حاصلات په سباندې 9000 ټنو ته ورسیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین نازد راډیو ته وویل چې د ننګرهار په 1995 هکټار ځمکه کې سږکال هندوانې کرل شوې چې د اټکل له مخې به 9201 میټریک ټنه حاصلات ترې ترلاسه شي. دا په داسې حال کې ده چې تېر کال د دې ولایت په 1340 هکټار ځمکه کې هندوانې کرل شوې وې چې 3600 ټنه هندوانې ترې ترلاسه شوې وې. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 1.5 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 60 پوله، زر هندي روپۍ 1.15 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.95 افغانۍ.
اسجرډو په منځني سپټول شپښنې په ټول افغانستان کې اوري. فرانسې له مصر او اردن سره په همشغي د اسرائیل او فلسطینیانو د جګړې د درولو لپاره امنیت شورا ته د یو پریکړه لیک وړاندې کړی دی. د دوه درې وړو هیوادونو مشانو پروند داسې مهال غونډه کړې چې لا هم جګړه روانه ده او د قربانیانو شمیر هم له 200 اوښته دی. د اسجرډو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات زما همکار اوري.
فرانسې له مصر او اردن سره په همغږي امنیت شورا ته یو داسې پریکړه لیک وړاندې کړی چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د اوربان غوښتنه پکې شوه. د فرانسې ولسمشر ایمانی پرون نا وخت یو بیان کې ویلي چې د دوی ولسمشر ایمانوئل ماکرون، مصری سیالي عبد الفتاح السیسی او د اردن پاچا ملک عبد الله پر همداسې یو پریکړه لیک هوکړه ته رسیدلی. درې واړو هیوادونو په دریو مسلو هوکړه کړې. لومړی د جګړې درېدل، دویم اوربان، او دریم همدا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید دا موضوع جدي تعقیب کړي. مصر د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د غزې جګړې ته د پای ورکولو په هدف د نړیوالو هڅو مشري کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تر اوسه نه د توانیدل چې د اسرائیل او فلسطینیانو د تازه جګړې په اړه یو پریکړه لیک صادر کړي. د اسرائیل کلیدی متحد امریکا بیا له دې وړاندې په دې اړه د چین، ناروې او تونس لخوا وړاندې شوی طرح رد کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژنګ جون خبريالانو ته ویلي هیواد د اوربند غوښتنې په برخه کې د فرانسې د وړاندیز ملاتړ کوي. دا هڅه داسې مهال کېږي چې پرون هم د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د جګړې ډګر تود وو. اسرائیل پر غزې درنې بمباری وکړې او حماس پر اسرائیل توغندي و توغول. د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي د اسرائیل په هوایي بریدونو کې تر اوسه د 3 ماشومانو په ګډون 212 تنه وژل شوی. د حماس تر کنټرول لاندې سیمه کې اسرائیلي بریدونو څخه باندې 400 تنه ټپيان کړي هم دي. د اسرائیل لوري ته د وژل شو کسانو شمیر 200 تل ور شوی. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تازه جګړه وروسته تر دېون خته چې د می په لسمه اقصی جمعه ته نږدې د مظاهره کوونکو او اسرائیلی پولیسو لنخته وروسته حماس پر اسرائیل توغندیز برید وکړ. د دوی تازه جګړه د دواړو هیوادونو ترمنځ له 2014 کال راهیسې خونړۍ بلل شوې ده.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق
کردیم. ازادی سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسلام آباد بارون پولی علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي. د خبرونه په دې برخه کې د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې راړو چې کوم موضوعات یې څېړلې دي.
هشت سب رسپانی چنگار کړی چې د دولت عالی شورا لپاره مشورتي رول کافی نه دی. د لیکوال په وینا چې د دولت عالی شورا د 1999 کال د ثور د اتریشتمې د سیاسي هوکړې پر بنسټ جوړیږي چې موخه یې سیاسي اجماع ده. وړاندې راغلی چې د دغه اجماع د جوړولو دنده دا ده چې ولسمشر ته په ملي مسایلو کې سلا مشورې ورکړي او کړي به یې هم د سیاسي مشرانو او ملي شخصیتونو له منځه غوره کیږي. د لیکوال د معلوماتو له مخې چې تر مشورې هاخوا دغه شورا ته هیڅ واک نه دی ورکړل شوی چې دا د دولت عالی شورا لپاره کافي نه ده او په خبره یې باید ورته د پریکړو صلاحیت هم ورکړل شي، کنه د دوی په باور د دولت د عالی شورا مشورې به کوم ځای ونه نیسي. ویسا ورسپانې بیا له سیاسي مشرانو سره د ولسمشر له غونډو د یوې بخبري سرچینې له قوله لیکلي چې د دغه شورا د غړیو لیست د وروستي کېدو لپاره بحثونه روان دي او د دولت عالی شورا ډېری غړي به د سیاسي ګوندونو مشران وي. خو وړاندې په سرمقاله کې راغلي لا معلومه نه ده چې د دولت عالی شورا به یوازې مشورتي رول ولري او که د پریکړو صلاحیت هم ولري، چې د سرمقاله لیکونکي په وینا په دې اړه بحثونه روان دي. د سرچینې په وینا د دولت د عالی شورا د غړیو نوملړ د همدې اونۍ په پای کې وروستی کېږي او په وینا یې د دغې شورا ډېری غړي به د ګوندونو مشران وي. پردی جنگیلی او پردی جګړه، دا د هیواد دولتي ورسپانې د سرمقالې عنوان دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي چې وسلوال طالبان د افغان ولس بچیان دي، د دوی د بیلابیلو لاملونو او پارونو له امله جګړې ته مخه کړې او دوی ته د مفکوره له بهر په ځانګړې توګه له پاکستانه ورکړل شوې ده. خو د لیکوال په وینا په اصل کې اوس طالبان د سولې لپاره ډېر لیواله دي، ځکه په خبره یې کله چې بهرني ځواکونه مخ په وتو دي نو هغوی ته هر څوک دا خبره کوي چې له چا سره جګړه کوي او طالبان دې پښتنې ته په بنیادي توګه ځواب نه لري. ورسپانې همدارنګ ادعا کړې چې اوس له همدې عمله د طالبانو په جامه کې او د طالبانو په لیکو کې بهرني په ځانګړې توګه پاکستانیان جنگ کوي. لیکوال ټینګار کړی چې افغان حکومت دې په دې برخه کې د خپلو ستراتیژیکو ملګرو نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو په همکارۍ پر پاکستان فشار راوړي چې له جګړې لاس واخلي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغان شزو د وضعیت په اړه اندیشنه شي یا وایي چې نړیوال هیوادونه دی له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د آسیا لپاره دغه سازمان د شزو د چارو مسؤلې دربار ویلي هغه هیوادونه چې له افغانستان خپل سرتیری باسي دا باید روښانه کړي چې د افغان میرمنو او انچونو بلاتړ ته دوام ورکوي. بلخو د افغان شزو د حقوقو ځینې فعالان وایي نړیوال سازمانونه کولای شي په افغانستان کې پر شکیل وړخونو فشار راوړي څو د شزو راتلونکي یقیني کړي. نور په دې راپور کې
د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان ځینو چارواکو په افغانستان کې د خزو وسنۍ او راتلونکي وضعیت ننګونکې بللای او اندېښنه خودلې چې لا هم افغان میرمنې د خپلو د حقوقو او د ژوند لمړنیو اسانتیاو ته په لاسرسي کې لستونزو سره مخ دي. د آسیا لپاره د دغه سازمان د خزو برخې مسؤلې هیدربار د دغه سازمان لوري په وخت پرسوي خبر پانه کې ویلي چې د افغانستان سره مرستندوی هیوادونه باید د خپلو سرتیرو لیستلو وروسته هم اساسي خدماتونو په برخه کې خپل اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. خو په خبره یې هغه دولتي او نا دولتي ادارې چې په تیرو کلونو کې د مرستو د مصرف په برخه کې سرغړونې کړي باید وپوښتل سي. هی دربار ټینګار کړی چې د مرستندوی هیوادونو ملاتړ به وکولای سي چې له طالبانو سره د سولې او د دغې ډلې تر احتمالي راتګ وروسته هم د افغان میرمنو او انجونو راتلونکی او د دوی فعالیتونه او حقونه خوندي وساتي. هی دربار د متحده ایالاتو د کانګرس نوي قانون ته اشاره کړې چې په کال کې به دوه ځلې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د افغان میرمنو د وضعیت په اړه کانګرس ته راپور ورکوي. میرمن بار دا اعلان سوی قانون د افغان میرمنو او انجونو د اساسي خدماتو د تمویل لپاره ښه فرصت بللی. هڅه مو کړه په دې اړه د افغانستان د ښځو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو. خو د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالین په دې باور دي چې په تیرو شلو کلونو کې نړیوالې ټولنې د افغان ښځو لپاره بنسټیز نه بلکې سمبولیک کارونه کړی دي. خو د افغانستان د ښځو د ټولنې مشره فتانه ګیلانی د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان دغه تازه خبرسوي اعلامیه په اړه ازادي رادیو ته وویل چې دا ډول څرګندونه کولای شي د افغان میرمنو د ستونزو د حل په برخه کې پر اړوند ادارو او بنسټونو فشار راوړي. میرمن ګیلانی ټینګار کوي چې لومړی د جګړې ختمول اړین دي.
افغان ښځو لپاره چې هر څومره زیات کېږي نړیوال ټولنه او د حقوق بشر سازمانونه باید ډېر فشار راوړي چې افغانستان کې دا جنگ خاتمه را پیدا کی. خود مهم د ټولنا مسله همدار چې اور مطمئن شي چې جنگ خاتمه را پیدا کوي، چې نړیوال ټولنا دې د شزو په ارتباط خبرې کوي او خبر نه لري چې د شزو په ژوند کې د اقتصادي د لحاظ نه، د سیاسي د لحاظ نه،
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې دا مهال له افغانستان نه د بهرنیو سرتیرو د وتلو لړۍ روانه ده او ټاکل سوې د سپتمبر تر 11 نیټې دا لړۍ بشپړه شي.
ستاسو له پیغامونو
چې په هغه کې د چارواکو ویل چې د روژې په سر کې به موږ بېوزله خلکو مرستې اعلان کړو، مرستې به ورکړو، ملي دسترخوان نه سرې میاشتې کومک وکړو، دا وچکالۍ ځپلو خلکو ته او نه حکومت مرسته وکړه، دا خو د روژې آخر هم راغی او که موږ سره مرستې ونه کړو موږ به ډېرو ستونزو سره مخامخ شو، ځکه وچکالۍ ځپلی یو، غنم نشته، کرنه نشته، وچه وچکالی ده. که حکومت موږ سره مرسته ونه کړي نو موږ به ډېرو ستونزو سره مخ شو.
زما نوم د کریم الله ولدی خدیج شاله خوست څخه. زه د شهدا او معلولینو په وزارت باندې یو انتقاد لرم. هغه دا چې دوی د تیر کال معاشونه چې دي د ملکي معیدینو لپاره نیمایي ورکړي دي، مګر تر اوسه پورې بیا غم نه دی خوړلی. ولې څو ورځې وړاندې ما د دوی په سایت او د دوی په ادرس فیسبوک باندې ولیدل چې دوی به تر کوچني اختر پورې ټولو ملکي معیوبینو ته معاشات ورکوي چې د هغوی ستونزې پرې حل شي او هغوی په اصطلاح خپل کار پرې وکړي، مګر لا تر اوسه پورې دغه کار نه دی کړی.
زما پیغام دغه دی، فراه ولایت سکولونه نشته، مکتب نشته، چې اوس موږ مکتب وایو، دا به موږ هم د فراه یو په ورو کې ژوند کوو، ما هم د خاطر نشته چې موږ خاطر وایو، دغه څه پوښتنه سترګې ګرځي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
ازادي راډیو په منځني سپد ولست شپږنی پټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان خبرونه لرو. په دې خبرونه کې د متخصص ډاکټر سرګندونی اوریدل شي چې د نشيانو د روغتیا په اړه شغیدل دي، د یو نشي پیغام د سره شریکو او نور اګن مطالب د نشو په ارتباط په دې پروګرام کې د مخدر موادو د کرکلي په ارتباط هم په دې خبرونه کې اوریدل شي. خووس د کوویډ 19 ناروغي پاړه یو مطلب لرو. په کوویډ 19 ناروغي یو شمېر اخته کسان له درملنې یو کال وروسته هم ناروغان دي. یو شمېر کسان چې پر درملنې له کال زیات موده وړي لا هم د کورونا ناروغي له جانبي زیانونو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
ټاکسي چلوونکی ګری میلر په ورځنیو چارو کې فعال او ځواکمن انسان وو. دی په لندن کې اوسي، وای ډېرې وخت په دې کاري ورځ په پای کې ورزش کاوه. خو تیر کال هغه مهال چې کورونا ناروغي وځپه اوس د خپل کور په انګړ کې ګرځېدل لا ورته ستونزمن شوی دی.
ټیکسي چلوونکی ډیر زیارکښ خلک دي. ما به له وخته ډیر کار کاوه او هیڅ کله به هم په کور کې نه کیناستم. تل می کار کاوه، یا به چیرته تلم او یا به می ورزش کاوه. اوس هیڅ کار نشم کولای. نه یوازې له فزیکی اړخه کمزوري شویم، بلکې په ذهني ډول هم د کمزورتیا احساس کوم.
ګری په منظم ډول هر ورځ خپل ډاکټر ته ورځي چې د کورونا ناروغي د اوږدمهاله اغیز درملنه وکړي. خو د یوازې نه دی، د تورته سلګونو نور هغه ناروغان چې کورونا ځپلي هم په لندن کې د کینګ جورج روغتون ته ورځي.
یو له جدي مسایلو دا ده چې زموږ ډیری ناروغان د رواني ستونزو سره مخ دي. مخکې د ستونزو نه درلوده، د پوهیدو وړ ستاسو ټول ژوند د یو فعال شخص او یو چا څخه بدلیږي چې یو څه کولای شي. د شوک او خپګان نښې نښانې کېدای شي هر چا سره پیدا شي.
لروختیاي پلاوه کورونا دلته عموما هغه خلک ډیر ځپلې دي چې د دا ناروغي پر مهال پروختون کې بستر سول. د شپې تکلن روهیت پټیل یو له همدې کسانو دی. یو کال وړاندې کورونا د روختن تر بستر ورساوه. مخکې په خپل دکان کې کار کاوه، خو اوس پر لارې په اسانۍ قدم لا نسی وهلای.
دا څو ورځې کېږي چې لمې وشو کولای د ګرځېدو لپاره خپل مرستندوی اله لری کم، خو لا هم له یوې لکړې کار اخلم. که څه هم کور کې له لکړې غیر هم ګرځېدای شم، خو چې بهر وزم نو بیا راته اړینه ده چې د تکیه لپاره یو څه راسره وي، ځکه ځینې وختونه د تګ پر مهال خپل توازن هم نشم ساتلی.
که څه هم دا لا روښانه نه ده چې څومره موده وروسته به روهیت پټیل بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي، خو د کورنۍ غړي له دې امله خوشاله دي چې ښاغلی پټیل یې تر څنګ دی او کورونا لکه د نړۍ د میلیونونو نورو انسانانو په څیر له دوی څخه نه دی اخیستی.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
په نړۍ کې د کورونا په ناروغي د اخته کسانو شمیر نږدې 15 میلیونه ته رسیدل دي. دا ساتي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د سحرو کاروان خبرونه لرو. مخکې تر دې چې دا پروګرام وړاندې کړو، لاند خبرونه. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج د افیرز راس ویلسن وای د اسلامي دولت ډلې یادداشت تر اوسه په افغانستان کې یو پیاوړی ځواک دی او په روسیو کې په کابل کې د نجونو پر شونځي د خونړي برید چې لسکونه کسان پکې ووشل شول مسؤلیت واخیست. خو ښاغلی ویلسن له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې طالبان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي مسؤول وبلل او هغوی له شوي تړون څخه په سرغړونه تورن کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سلمی خلیلزاد وای د اندیشنه بي ځای ده چې ویل کې افغان امنیتي ځواک تاو پراک او طالبان پلانډ وخت کې واک ته رسیدونکي دي. سلمی خلیلزاد د څرګندونه پرونسیشن بي د امریکا د کانګرس وی استماعي غونډه ته وکړي. په کابل کې د نجونو د فوټبال د غوړ لیگ سیالیو لړۍ چې پروژه کې درول شوې و پرون بیرته پیل شو. تاکل شویره د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران انټونی بلنکن او سرګی لاوروف نن د لومړي ځل لپاره سره مخامخ وګوري. د لی دکاته د سمال تر سره کې چې د نړۍ د دغه دوه سیالانو روسیا او امریکا ترمنځ اړیکې په کړکیچن حالت کې دي، او فرانسې له مصر او اردن سره په همغږي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د اسرائیل او فلسطین تر روانې جګړې د درولو لپاره د یو پریکړه لیک وړاندې کړی دی.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د فراه والی وای په فراه ولایت کې د نشئی موادو د تولید دسکاوي طالبانو په خپل واک کې اخیستي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونې په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو.
د محکمو له خوا تر څلويخت ډیر قاچاغ کوونکي په باند باندې محکوم شول. له نشي مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایي او استیناف محکمو د خپلو علني غونډو په نتیجه کې د نشي موادو یو څلويخت قاچاغ کوونکي چې د قاچاقو څلويخت خزيد لودي او د امنیتي ادارو له خوا نیول شوی وو، له دوه څخه نیولې بیا تر 13 کال پورې په باند باندې محکوم کړل. د نشي مواد سره د مبارزې مرکز وایان خالد موحد ازادي رادیو ویل لدی محکوم شو یو خلکو سره 8 کیلوګرام هیروین، 20 کیلوګرام مورفین، 1.1 کیلوګرام تریاک، نږدې 10 کیلوګرام خیخه، 1.8 کیلوګرام چارس او 800 کیلوګرام بنګ نیول شوی وو. په ننګرهار ولایت کې تر 100 کیلوګرام ډیر چارس او زرګونه نشي ګولې ونی.